برای همه است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیونو د لړۍ له کبله اندېښنه ښودلې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سملاسي خوشې کړي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده پرون د زمری په 11مه ازادۍ راډیو ته وویل.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار
دی افغانستان دی خبریالانو مرکز دی دی خبریالانو بی قید و شرط آزادی غواړي څو دوی خپل رسنیز کارونه بیا پیل کړي. دی دوی نیول دی دی سبب شوی چې یو شمیر خبریالان خپل دندې پرېږدي او یاد ځان سانسورولو ته اړ شي.
په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو یې محمد ابراهیم محتاج دی چې د کندهار سیمه ییز خبریال دی او تازه بهالته د امر بالمعروف د کارکونکو لخوا نیول شوی دی. طالبانو د دې خبریالانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالب مشرانو ویلي چې د رسنیو او خبریالانو ازادي ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي. دوی د غراز دا هم ویلي چې هغه خبریالان چې نیول کېږي جرمونه یې رسنیز مسائل نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی ویلي دی چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د جمعې او شنبې په ورځو د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. د اټکل مخې په بیلابیلو سیمو کې د 1500 ملیمتر ترمنځ د باران د اوریدو احتمال شته. په بیان کې دا هم راغلی چې په شمالي، لویدیځو، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د سختو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې د 580 کیلومتر ترمنځ وي اټکل کیږي. د طالبانو د حکومت سره محکمه اعلان کړی چې پرونې په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چلوال، رشوت او د شرابو د پلورلو د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په درو وهلي. سره محکمه په یو بیان کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو خاري محکمه تورن کسان له 15 څخه خطر نه درز درو او له شپږو میاشتو نیولې تر دریو کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقوقو د ډلو لپاره خو انتقادونو سره سره د ډلې بیا هم په افغانستان کې په درو د خلکو وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې لسګونه کسانو ته په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې سزاګانې ورکړي او پر ځینو یې د قصاص احکام عملي کړي. د افغانستان د متقاعدینو مامورینو ټولنه وایي چې د طالبانو له حکومت لخوا د دوی د امتیازاتو ځنډ له سخت مشکل سره مخامخ کړي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل.
منګ درې کاله به پیسو یو اکثریت منګ په کرای په کورو کې ژوند کوو. زمي ژمي منګ باندې په ډېر سختۍ تیر سو، اخترونه خو منګ نه لرو، روژه په ډېر سخته منګ باندې تیر سو. متقاعدینو نه نور چی پاتې نه دي، فرشونه، ظرفونه، چا چې کم کور دلو دا ټول خرڅ کړي دي. و ذاتي منګ حیران یو چې منګ څنګه عبادت وي اشد دي فامیلو کولای سو.
د متقاعدینو لپاره لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت روس هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې اقدام نه دی کړی. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د مالیه وزارت امر وکړ چې د دولت د مامورینو له معاشونو څخه د نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. او د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د غزې جګړه ټولې سیمې ته خوره شي. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي دي هغه ښاغلي بایدن ته ویلي چې د اسرائیل حکومت خودلې ده چې په غزه کې اوربان ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري. دا خبرونه تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو تر اندېښنو وروسته پاکستان یو ځل بیا وویل چې ترهګري ډلې افغانستان کې شته. آیا همداسې ده؟
د طالبانو د ناتوانۍ نه چې هغوی د ظرفیت نه لري چې د افغانستان ټوله راځي په سم ډول باندې کنټرول کړي، د دې تروریستي شبکو دپاره د پراخو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده.
طالبان بیا دا تورونه په کلکه ردوي. پاکستان سره تړلې بله موضوع دا ده چې تورخم دروازه د سوداګرو پر مخ تړل شوې. البته د سوداګریزو لاریو پر مخ دا چې والی خبرونه کې جزئیات درکوو. کیمیا یوسفی نن د افغانستان په استازیتوب د المپیک د ځغاستې په سیالیو کې لوبه کوي.
تمام تمرکزم به خاطر نمایندگی از دختران افغانستان بوده. زنان و دخترانی که تقریبا 3 سال میشه از حقوق اولیه خود محروم بودن.
امریکا او روسیه د زندانیانو به سار تبادله کړي دي کې د ازادۍ رادیو خبریاله هم شامل ده. کتر پای مملتیا وکړي د کندهار ټک ټک بازار ته مبیایو. هلته د کولرو په ګډون زینی توکي تولیدي
شګر مې دی ډېر خرڅېږي کولران.
کتر پای مملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام هم خپرېدو ته چمتو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبري ټولګه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د راپور لخبرېدو وروسته پاکستان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د هغو تروریستانو پر ضد اقدام وشي چې اسلام آباد وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د تړلو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي چې القاعده په یو نړیوال ګواښ بدله کړي. طالبانو د دې راپور او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې د څرګندولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د فعالیت اړوند ادعاوې په کلکه رد کړي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور د اسلام آباد هغه دریځ تاییدوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي په ګډون د تروریستي ډلو پټنځایونه او ځالې د افغانستان په قلمرو کې شته. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټي ټي پي کولای شي په یو سیمه ییز ګواښ او ورسره د نورو تروریستي ډلو لپاره د ملاتړ په یو چتر بدل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې میرمن بلوچ د طالبانو له چارواکو څخه د اسلام آباد پر هغه غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ډلو پر ضد باید سخت او اغیزمن اقدامات وکړي. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د افغانستان خاوره باید په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ وویل د دې سازمان غړي هیوادونه له دې کبله اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې څخه به تروریزم په سیمه او له سیمې هاخوا د ناامنیو سبب شي. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوي دي چې د القاعده شبکې او پاکستاني طالبانو د غړو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدل القاعده په یو نړیوال ګواښ بدلولی شي. د طالبانو حکومت دا تورونه مخکې بیا بیا رد کړی دي. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په تیره چنګاښ میاشت کې له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا وکړه چې داعش ډله یې ځپلې ده او د القاعده او پاکستاني طالبانو په څیر نورې ډلې چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د اسلامي دولت دلې یا داعش خراسان څنګه له نږدې 3 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د ګڼو هغو حملو پړه منلې ده چې هر یوې درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د پوځي امنیتي چارو شنونکی او د پرزیدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې بیان کړ.
د طالبانو د ناتوانۍ نه چې هغوی د ظرفیت نه لري چې د افغانستان ټوله راځي په سم ډول باندې کنټرول کړي، د دې تروریستي شبکو دپاره د پراخو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده. په عین ترتیب ځینې داسې شبکې دي چې د طالبانو سره په همغږۍ باندې رامنځته شوي دي. ځینې هغسې شبکې دي چې طالبان د هغو نه متاثره دي چې د هغو ظرفیتونه د هغو عملیاتي توانایي او د هغو امکانات اوچت دي. او په ټوله کې یو تعداد هغه شبکې چې د دو سره د ایډیالوژیکي لحاظ نږدېوالی لري، دو دې ته اړتیا لري چې هغو سره همغږي وکړي او هغو ته د فعالیت زمینې مساعدې کړي.
ښاغلی شینواری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې د څرګندونو په اړه وویل چې د پاکستان پوځ او استخبارات له ډیری سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي شبکو سره همکاري لري او تروریستي شبکو د هغو په مرسته د ناټو د شل کلن حضور پر مهال په افغانستان کې فعالیت کاوه. د پاکستان پوځي چارواکو هغه مهال دا ادعاوې رد کړې وې. د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې نږدې درې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځاله بدل شوی دی. د راپور په یو برخه کې راغلي چې القاعده په تیر یو کال کې خپل تنظیمي چارې او د جنگیالیو د استخدام بهیر بیا پیل کړی او د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 15 ولایتونو کې د پوځي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي.
و موریدل چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې نړیوال ترهګر په ځانګړې توګه ټي ټي پی شته او په ټکو یې د طالبانو حکومت باید په وړاندې ودرېږي. بلور ته بیا د پاکستان په اړوند یو بل خبر کې اوري چې لوړ مشپې راهیسې د تورخم دروازه د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د سلګونه باروړونکو لاریو پر مخ تړل شوی. یو شمېر افغان سوداګر او چلوونکي چې لارې پر دې لارې بندې ولاړې دي وایي چې که دروازه خلاصه نشي میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. تفصیل په دې راپور کې
لاری چلون کی شیراغا احمد سی آزادی رادیو ته ویل کوم میوه چې د غختل له افغانستانه پاکستان ته صادر کړي د خرابې دو په حال کې ده.
د ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې بوس پات اخلي په ټیټ کاغذو باندې. دا غسی حساب د ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړو بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوې او سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل که د تورخم بندر دروازه خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د ده په خبره چې موټر چلوونکي ټاټ سند نه لري خو ویزې او پاسپورتونه لري.
دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د سینور تاجرانو هم زردالو شته په ترخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږ مو کې چې گاڑی باید اسناد ور زمون ټول گاڑی اسناد هم لري ویزم لري ویزا پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په گیټ تھرو سپری خنه دي. ټول تاجران ډېر په مننه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تھرد یو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې هوکړې پر بنسټ باروړونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسېدل بولي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد آزادی رادیو ته وویل د باروړونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوي ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړل شوی و چې بل اسناد د جولای تر 30مې پورې نوی کړي.
اوس چې دا ضرب العجل د اګست لومړۍ نیټه تاکل شو چې باید د اګست لومړۍ نیټې څخه وروسته هیز گاډی هیز ډریور او هیز کلینر تاټ د صنعت نشتون پرته دوی تګ راتګ نشي کولی. په سلګونو لارې سبزي او میوې بار شوي دي په لاره کې ولاړ ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې مشر خانجان الکوزای وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را په دې خوا دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویلي دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نه شي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا هلته چې ورسیږي مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې دا خرزل دپاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته دا سند ورکړل شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نن د افغانستان په ورزش کې یو تاریخي ورځ ده. هغه دا چې د طالبانو حکومت د پاریس د المپیک په سیالیو کې د کیمیا یوسفی ګډون په رسمیت نه پیژني، خو همدغه میرمن بیا وایي چې د افغانستان د ښځو په استازیتوب په دې لوبو کې چې ځغاستې دي سیالي کوي او د بریا تمه لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د افغانستان په ورزش کې تاریخي ورځ ده، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د کیمیا یوسفی ګډون په رسمیت نه پیژني، خو هغه د افغانستان په استازولۍ سیالي کوي. یوسفی چې د اولمپیک د ځغاستې په رشته کې سیالي کوي، تر خپل لوبي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځلې ټول تمرکز په دې دی چې د افغانستان د ښځو استازولۍ وکړي.
حضور ما د اولمپیک بیشتر
د اولمپیک په دې پړاو کې می ټول تمرکز په ځانګړي توګه د افغانستان د خزو انجونو په استازولې ده. هغه خزي او انجونو چې لتیرو درې کلونو رئیس له خپل لمړنۍ حقوقو به برخې دي، په دې سیالۍ کې د افغانستان د خزو له هیلو استازولې کوم او نړۍ ته وایم چې افغان انجونو هېر نه کړي. افغان انجونو په افغانستان کې ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري.
داخله افغانستان به حمایت شما احتیاج داره.
کیمیا یوسفی د هغه شپږ کسیزي ورزشي ډلې غړې ده چې د افغانستان په استازولۍ د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د اولمپیک په سیالیو کې د نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني. کیمیا یوسفی د دې سیالیو د لارموندنې د پړاو په دریم ګروپ کې د نیکا راګوا، پاپوا نیوګینی، قطر، سوریه، واناتو، بولیوا او ګینا هیوادونو د لوبغاړو پر وړاندې سیالي کوي. د دوی سیالي به نن د اګست په 2 د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 د پاریس د استاد دو فرانس په لوبغالي کې پیل شي. دا دریم ځل دی چې کیمیا یوسفی د افغانستان په استازولۍ د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوي. هغې په لومړي ځل د 2018 زیږدیز کال د برازیل او په 2020 زیږدیز کال د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې هم ګډون درلود. کیمیا یوسفی وروسته له هغې چې په 2021 زیږدیز کال طالبانو د افغانستان حاکمیت ترلاسه کړ، له هیواده ووت او په استرالیا کې د مهاجرت ژوند پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. په دوهمه نیمایي کې د بشري حقونو پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پر ځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې متحده ایالاتونو او روسیې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د بندیانو بېساري تبادله ترسره کړه. د بندیانو په دې تبادله کې دوه خبریالان هم شامل دي چې یوې د ازادي راډیو خبریاله آلسو کورماشو یو واده. تفصیل له احمد تکلاورو.
د ازادۍ راډیو د روسي څنګ خبریاله آلسو کورماشیوا او د وال ستریت جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ په هغو 24 بندیانو کې شامل دي چې پرون د متحدو ایالتونو، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د بېسارې نړیوالې تبادلې په ترڅ کې خوشي شول. دا تبادله چې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی په ترکیه کې شوی او ترکی چارواکو هم تایید کړی ده چې 14 بندیان د روسیې لخوا او 8 تنه روسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا خوشي شوي دي. رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د تبادلې په دې پروسه کې دوه ماشومان هم شامل دي، خو هغو بندیان نه دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا په یو بیان کې دا معامله د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره لوی بریا و بلله. د آزادی اروپا آزادی رادیو لوی مشر ستیفن کاپوس پرون تایید کړه چې السو کورماشیوا هم په هغه ډله بندیانو کې شامل ده چې د دې معاملې په اساس خوشی شوي دي. ښاغلی کاپوس د امریکا د حکومت او ټولو هغو کسانو مننه وکړه چې د دې بهیر په بریا کې یې مرسته کړې ده. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د 2023 کال په اکتوبر کې د روسیې په کازان کې ونیول شوه او په 13 جولای میاشت کې په دې تور چې ګنې د روسیې د پوځ په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي په 6.5 کاله حبس محکومه شوه، خو د هغې کورنۍ او ازادۍ راډیو دواړو دا تورونه رد کړي وو. د دې تبادلې په اساس له کورماشیوا او ګریشکوویچ پرته یو بل امریکایی چې پاول وهالن نومیږي او په مشیګن ایالت کې امنیتي کمپنۍ لري او د کارا مورزا په نوم یوه ښځه چې په امریکا کې د استوګنې دایمي اقامه لري هم خوشی شوي دي. همداراز 15 جرمنان او 8 روسان چې په روسیه کې سیاسي بندیانو هم جرمني ته ستنیږي. ولسمشر بایدن وویل په دوی کې ځینې له کلونو راهیسې بې له کوم دلیله په زندان کې وو. د دې 1400 کسانو په بدل کې 8 تنه روسان مسکو ته وسپارل شول چې له امریکا څخه درې نارینه، له سلووینیا څخه یو نارینه او یوه ښځه، او له جرمني، ناروې او پولنډ څخه یو یو نارینه پکې شامل دي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور له مخې که څه هم د واشنگټن او مسکو اړیکې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د بل هر وخت پرتله ترینګلې دي، خو د دې معاملې لپاره د دواړو خواوو ترمنځ له کلونو راهیسې پټې خبرې روانې وي. دا معامله په تیرو دوو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ وروستی مورد دی. د 2023 کال په دسمبر میاشت کې هم د ورته معاملې په ترڅ کې د امریکا د ښځو د بسکټبال نامی ستوري بریتني ګینر متحدو ایالتونو ته ستنه شوه او په بدل کې د وسلو خطرناک روسی قاچاقبر ویکتور بوت خوشی شو. په همدې کال له دې مخکې د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد سرتیری تریور ریټ د روسی پیلوټ کنستانتین یاروشنکو په بدل کې چې په امریکا کې د مخدرو موادو د قاچاق په قضیه کې بندي شوی و خوشی شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به دا واورئ چې د آمو سیند په څنډو کې ځینو تحکیماتي کارونو خلکو ته د کار زمینه مساعده کړې، خو اوس ورځو کندهار ته. په کندهار کې د وطني کولرونو تولیدات زیات شوي دي. د یادو کولرونو یو شمېر وسایل بهرني او ځینې وطني دي چې د هوا د سړولو لپاره د بهرنیو کولرونو ښه بدیل بلل کېږي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټک ټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 15 کلونو راهیسې دلته حلبې سازي کوي او له 2 کلونو راهیسې په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وایي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولرانو بازار شدی شکر بی خستم بازار را روان دی. شگر می دی دیر خرسی کولران نو بازار شک بازار دی. کولرنو تر زر وینس و بلارتنو تر وزر تزر لزر پیزل زر رکم بر کم کولران دی. نو بیا دا پنکی دی دا خارج رازی دا دوبی سرازی واچه پمپان دا چین سرازی دا چادر بیا زار رقم سچینایی مست و روسیه مست رقم پر رقم دین او پکشه کې چادر.
کندهار کې تولید سوی کولرونه د کندهار شهر او ولسوالۍ ترڅنګ زابل، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکی محمد اغاوی د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
دغه د دې جوړې مکمل لا شمج دا یو غره دا سایسته پر ډیزاین کې جوړ کړی دي. سکوم یو کړی دي امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنګ وو صفاکوې سره نه بیا په دې کې مش بدرې رقم قسم خاشې لرو په وطني خاشې کې مستا عراقي خاشې مستا ایرانی خاشې په کې مستا.
کندهار کې د جوړیدونکو کولرونو قیامت له 1000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهره د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار اوسیدونکي وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشت کې هم د سولر په مرسته کار کولای سي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل سي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات سي.
دا خو شکولر یا افغان نه مست د افغانستان خپل تولید دی در خارجو دی رانی کو دا ډیر شکار کی د خلکو وس پر چیز او خبر کني د بیټی سم کار اخته سه خبر کی د بل موجود تل کی خو شکار کی صحیح هوا کو
افغان کولران خو راس دی سا قربان سم شو د خپل وطن تولید دی بل د مست وطن خلک د پاره او د کار زمينه برابر ده او بل در خارج کولران دا یو نه کی نسبت پجی دا غلی چې یو نه کی وبم ډیر زیات نيسه او مسرات کم کم دی او بل خپل وطن تولید نو
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډیر کوچنی او محدود ډولونه درلودل خو اوس د وخت په تیریدو یې جوړونکو ډول ډول نوښتونه کړی او ډیر لوی کولرونه هم جوړوي خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت نور هم پراختیا ومومي دوی دا هم وایي حکومت او اړوند بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي تر څو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر شي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د شمال او شمال ختیځو ولایتونو یو شمیر وزګار ځوانان خوښ دي چې د امو سیند د څنډو د تحکیماتو په پروژو کې ورته د کار روزګار زمینه برابره شوي اجمل آریان ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې استولی
منګ ولا ډیر خوشاله یو کنه دا کارونه نو منګ
د بلخ ولایت د شورتپی ولسوالۍ وستونکو یو د امو سیند د تحکیماتو د پروژې یو کارکونکو خیر الله وو نوموړي ازادۍ رادیو سره خبرو کې وړاندې وویل
منګ ولا ډیر خوشاله یو کنه دا کارونه نو منګ مجبور تل یو خارج دولت وته منګ واړو انداسي کارونه هر ځای کې ووسیږي منګ کارو کو د افغانستان ملت ټول افغانان ټول انده خپل وطن کې کارو کې نه غواړو بلکې شور تلارسو
د کندز د شیرخان بندر سیمې وسیدونکو د شکلن نورلال یو کال را پدې خو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د تحکیماتو پروژه کې کار کوي دی وایي په خاله بیکاری سخت ځورېده خو اوس خوښ دی چې په دې پروژه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده
د اسلامي امارت غریر منندوی او د خوار غریب د مسلمانانو لپاره ډېر زمینه برابره کړې د کار لپاره او کدا کاروبار نه وي دغه روزګار نه وي د لوکا مګر د مسافر د ایران یا د پر لارې د سختو لارو کې مسافر دی یا مړ کېږي یا سخت خطرې راځي باندې
15 کلن محمد احمدي له نږدې یو کال راهیسې د تخار په ینګې قلعه ولسوالۍ کې د امو سیند د تحکیماتو په پروژه کې کار کوي احمدي وایي د 8 کسیزې کورنۍ مشر دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کوي
د ورځې موږ ته 400 روپۍ راکول کېږي د افغانستان اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې موږ ته په خپل وطن کې د کار زمینه مساعده کړي تر څو موږ وکولای شو چې په خپل وطن کې کار وکړو او پردیو هیوادو ته لاړ نه شو
د امو سیند په څنډو کې د تحکیماتو پروژو د کار پیلېدو سره یو شمېر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده دغه ځوانان د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې په هیواد کې د نورو لویو ټولګټو او پراختیایي پروژو کار هم پیل کړي تر څو هیوادوالو ته په کور دننه د دایمي کار کولو زمینه برابره شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هیواد کې بیکاری زیاته شوې او ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې اکثره ځوانان له دې امله په ډیرو ګواښونکو او مرګونو لارو غیر قانوني کډوالیو ته مخه کوي په ورته مهال کې هغوی چې د امو سیند څنډو کې استوګن دي او یا کرنیزې ځمکې لري دوی هم د دې پروژې د تطبیق له امله خوښي څرګندوي د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالصمد ازادۍ راډیو ته وویل
د امارت څخه ډېره مننه ځینې کوو چې موږ ته حلال صادقانه خدمت کړي او انجینر صاحبانو پاک خدمت کړی دي یقینا چې 15 دقیقې پروش ته منظور شوی دي زموږ آبادۍ د کرنیزې ځمکې کورونه په تخریبات دا دریا مو وړه هغه راخوندي کړي راته
په کندز کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د امو سیند د څنډو د تحکیماتو رئیس مولوی سید غلام مشوانی وایي د دغه پروژې کار 80% مخته تللی او په بشپړې دوه سره به په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي
دا کوم پروژه چې اوس دا تاسو ویلی او روانه ده، په دې کې موږ څلور ولایتونو کې کار پې کړی دی، شبرغان ولایت کې، په مزار ولایت کې، په کندز ولایت کې، په تخار ولایت کې، په تخار کې په خانم بندر کې پی کار کړی دی، او دلته په شیرخان بندر کې کار کړی دی، په شورتیپی ولسوالۍ کې کار کړی دی، خرقین ولسوالۍ کې کار کړی دی، او په خامیاب ولسوالۍ کې کار کړی دی.
د آمو سیند په څنډه کې د تحقیقاتو پروژې کار کابو اتلس میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په کندز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې پیل شوی و او لا هم دوام لري. ویل شوی چې دا پروژه به څه باندې دوه کاله دوام وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسېدو، په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام د بشري او اساسي حقونو خپرونه خپرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیونو د لړۍ له کبله اندېښنه ښودلې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سملاسي خوشي کړي. په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو محمد ابراهیم محتاج د کندهار سیمه ییز خبریال دی چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د زمري په شپږمه له دفتر څخه تر وتلو وروسته د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د کارکوونکو لخوا ونیول شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلونو احتمال شته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې پرون یې په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا او مشروع اړیکو، چلول، رشوت او د شرابو د پلورلو د جرم په خاطر په عام محضر کې په درو وهلي دي. د افغانستان د متقاعدینو د شورا لخوا ویل شوي چې د دوی ته د تقاعد د ماشونو نه ورکړې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د انجمن مشر افندي سنګر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د متقاعدینو د امتیازاتو په ورکړه کې بیړه وکړي. او د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د غزې جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. د روټرز خبري اجانس د راپور له مخې د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه ښاغلي بایدن ته ویلي دي چې د اسرائیل حکومت خودلې چې په غزه کې اوربان ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاک باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راجی کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي، همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوو ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسه، یعنی سیاحت هم ویل پیسو، یعنی دغه چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو، د کور ساحینه لک لري زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه ځي تفریح ته له ملګرو سره، یو داره چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
ستړتیا چې دی یا بدني ستړتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره رفرش ضرورت لري، او دا داسې کېږي چې مثلا لک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي، سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړي، لکه وخاندې، لکه تفریح وکړي، ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو او ماشومان ټولو ته ضرورت دی. په دې کې سسنا نشته، هغه سه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سه ستړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو، نو عکس العمل ښیي. په دې هکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دي، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چا ولري، متاسفانه دغسې اجراءات په خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري، څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خوصره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګه سه کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې، لک مصروفیت لري، خو دوه درې ساعت یا څو ورځې او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی، اړین دی، یو انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته، چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي؟
د سیدا سمو په تخپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که ټولن کې اوسېږو، که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې او څه اخلاقیات یا څه مقررات او اصول ستاسو په دې کې، که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي، دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي، مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه شوي، تیګه وانه شي، دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توصیه بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولای شو چې ورسو؟
په خارو کې په لو یو خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي. په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ هغه ولرو، ژوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت پکې ښه تیر شي، او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دی، بخښي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډیری ګاربېج یا ورته کثافاتانی چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخوا کې ډېر توجه ورته وسي. دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو، او پارک دغسې هغه دی چې د ښار د ښایست لپاره ډېر خیر په در خوري، او د خلکو د هوساینو لپاره او تفریح لپاره ډېر ضروري او اړین دی.
بلې، منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که دا راته واضح کړئ چې تفریح ته تلل، د مناسبو تفریح ځایونو درلودل، دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمېرلی سو؟
بله یقینا شمیره لسو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې آزادی لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی، آزادی لرو، آزادی په دې معنی سره چیرته تلی سو، چیرته کې راستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریحونو نه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دا د لاس هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي یعنی په دې معنی سره د اساسي حقوقو نه یو حق ضایع سو. متاسفانه دا تفریح دی، او تفریح آزادی سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادی ته آزادی باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جز ورته ویل سو د آزادی تفریح ده، او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځلس وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح ده، او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي. د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې دلته څه کوي او څه کار ته نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغه چې میله ځای و هلته تګ ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا منع کول له ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده، او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هېڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی، دا د خلاف د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. هماغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تېر کړي او بېرته د کورو ته لاړ شي. خپله پوهېږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور ورسره، یا پلار یا میړه یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح. دا امکان نه لري، دا داسې نه شي کېدای. په افغانستان کې په اوس مهال کې امکان نه لري. دا خو دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نه شي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا زه فکر کوم چا سره یا مور، زه فکر کوم مشکل نه لري. هڅه کوي چې تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي، هغه د هفتی په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دي وسایونو په سیزو. دوی د هفتی په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزه لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرشیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوی چې ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځئ؟ له چا سره ځئ؟ ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره، ځو لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه سي هوا خلې او هلته آب هوا او هغه ژوند د حسین شته پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته، وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د ځاځی پارک ورته وایي کابل ښار کې، هغه هم هلته اوس نه پرېږدي، هغې ښځې د کابل ژو بند دی، هغه هم اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي، او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو، که هغه زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته ځو، نو بېرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه بند دي، د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بېرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، هوساینه ولرو، دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمتو ده، هر خواچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلک اساسي حقونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، که کوم ګروه، کوم قوم، کوم بل کړی په که مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرېنه دي. په دې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد و، اوس هم اسلامي هیواد دی، په دې کې خپل خلک پوهېږي څه رقم خپل حجاب مراد کړي، څه رقم دراشي، او دوی دغه ډېر واړه واړه خبرو پسې خلک نه پرېږدي چې تفریح ځای ته خامخا خلک ځورېږي، خلک خفه کېږي، خلک په دې تشویش کې دی چې مونږ ولې دغه ډېر واړه واړه حقونه مونږ ته نه ورکول کېږي، او ډېر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پوهېږي چې اوس په افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
یو شمېر کسان خپله یا داسې دنده یې له لاسه ورکړې، یا پوهنتون ته نسي تللی، یا نور مشکلات لري، خپله نه غواړي چې حداقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولی سي، لکه تاسو یاد کړه چې خپل کلي ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشحاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نه سم ترلاسه کولی. داسې کسانو ته تاسو څه وایې؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق به جانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې، که څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني بهرو ناداري او بېچارګي خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو، یا شپې لپاره څنګه کوو. دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د اساسي حقونونه لري کوي، که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو، او کار دغه فایده یې دا ده چې په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړېږي پکې، هر یو کوی چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو، الله تعالی یې حل کړي، او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جمع غږ اوري، او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي څخه دا خلک خپل غږ کې ونیسي، او خلک باندې ورحمېږي، خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه او د ژوند د ټول ورته معرفي کې تعریف کې قوانین او مقررات او رپیل کې، ولی محدود نه کې چې نه د اساسي حق ونه خلي.
بله، په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام له خوانه خلک له تفریح منی کېږي، البته خدي مهدف دي ځینې ځایونو ته چې تفریح ځای او ماشومان له نارینه او سره ورځي، هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي، هغه ورانیږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محرومیږي، ځکه کوم څه نه یې په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنیو ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط دی، که تحصیلي محیط دی، یا دغسې نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکیو ته دغسې وسایلو ته، ګلانو ته، یا لارو ته، یا لارویانو ته، خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو، په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو، او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو، او په زمین کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي. همدغسې موږ غواړو اساساتي حقونه موږ ورکړل شي، همدغسې چا ته موږ ضرورونه کوو، یا چې کوم شی ماتوو یا خرابوو، دا هم د عامه خلکو حق دی، او دا حق موږ ماتوو یا خرابوو، دا حق موږ نه لرو. کله تاسې مو خپل حق وړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نشي؟
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو. خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي، دوی لپاره څنګه یو مړې ډوډۍ پیدا کړو؟ دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي تلفیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ، مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیا د ټول دومره خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي، یعنی د هغه عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته، هغه عمر دوی بشرګا د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګا د بشي بشي، یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله او دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حقونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي. او په دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو. په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد له منځه ځي. نو په دې معنا چې حق بوته ګڼل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور، تربیه فرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته.